برنامه دیگه با شما. سلام آقای شبر.
امید مرزبان مننه د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه. روانه خبرونه مو د یو ساعت په مخده د خبرونه په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي. په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، کرج، جلال آباد او سرابات ښارونو کې د فم په 13:15 چپه هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې د پاکستان د سر اعظم څرګندونې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرو او په افغانستان کې د قرآن کریم د نسخو د سوځېدو په اعتراض کې مو له خونړیو مظاهرو خبرو او په دې ارتباط د بهرنیو ځواکونو څرګندونې هم لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
په سلامونه مو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې مهم سرټکی. یو امریکایي چارواکي په افغانستان کې د قرآن کریم د نسخو د سوځېدو له امله له ټولو مسلمانانو بخښنه غوښتي. جرمني پوځیانو د طالبان ښار پوځي اډه خالي کړې. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره وایي چې ایران د یورانیمو د غني کولو بهیر چټک کړی. دا هم پوره خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لورې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو له کبله له ټولو مسلمانانو بخښنه غوښتې ده. د آسیا پسیفیک په امنیتي چارو کې د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست مرستیال پیټر لاوی د واشنگټن په یو جومات کې خلکو ته وویل چې قرآن شریف ته د بې احترامۍ مسله تر څېړنې لاندې ده. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان په ننګرهار کې د دوو امریکایي سرتیرو له وژل کېدو وروسته له میشتو نړیوالو ځواکونو غوښتي دي چې د مظاهرو په وړاندې له حوصلې کار واخلي. دغه قمندان ویلي چې دا له افغانانو د غچ اخیستنې وخت نه دی. بل لور ته راپورونه وایي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. له دې سره په تیرو څلور ورځو کې د روان مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمېر 26 تنو ته ورسېد. د جرمني پوځ وایي د دوی ځواکونو په طالقان ښار کې پوځي اډه خالي کړې ده. د جرمني د پوځ ویاند ویلي د پنځشنبې په ورځ د دوی د دې پوځي اډې مخې ته له سولیز مظاهرو وروسته د 500 په شاوخوا کې جرمني پوځیانو له دې اډې وتلې دي. ټاکل شوی و چې د جرمني سرتیري له دې وړې پوځي اډې څخه د مارچ د میاشتې په پای کې ووځي، خو په تخار ولایت کې له وروستیو مظاهرو وروسته دا پرېکړه تر خپل وخت رامخکې سوه. د جرمني د پوځ ویاند ویلي دي چې له دې مرکزه ټولې وسلې او پوځي مهمات کندوز ولایت ته انتقال شوي دي. د سیمې او نړۍ د وروستي حالاتو به مو له لنډې وقفې وروسته خبر کړو. د پاکستان پولیس وایي څلور واړه هغه کسان چې د جمعې په ورځ په پېښور کې د ځان وژونکو بریدونو په ترڅ کې وژل شول د پولیسو افسران وه. د چارواکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې چې پرون سهار د درې ځان وژونکو لخوا وسوي شپږ پولیس ټپیان شوي هم دي. د بریدونه د کوتوالي د پولیسو پر مرکز وسول. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند میا افتخار حسین ازادي راډیو ته وویل
دی په دې باندې قبضه کول غوښته او د قبضې ډېر واضح شکل دی. مطلب چې دا دې نه مخکې ډي خان کې شي دا چې کوم دین اوس پېښور کې شو یو بل اطلاع هم شته دی. داسې امکان شته چې هغه مطلب لکه بنو طرف ته به داسې یو واقع کېږي.
پولیس وایي درې واړه ځان وژونکو اوتوماتي وسلې لرلې، لاسي بمونه ورسره وه او ځان وژونکي واسکټونه پتان وه. پېښور پرون وړمه ورځ د خونړیو پېښه شاهد و. د پنجشنبې په ورځ هم د دې ښار د کوهاټ اډې د بسونو په تمځي کې بمي چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي وه. په پېښور کې د دې وروستۍ بریدونه او چاودنه مسؤلیت پاکستاني طالبان منلی دی. د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره وایي چې ایران په کم وخت کې د یورانیمو د غني کولو بهیر چټک کړی دی. د دې ادارې په وینا ایران تر خپل حد درې برابره زیات یورانیم غني کړی دی. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې مرکز یې په وینا کې دی په خپل درې میاشتنی راپور کې زیاته کړې ده چې د ایران اټومي فعالیتونه د ډېرې اندېښنې سبب شوي دي. دا اداره وایي چې ایران له 100 کیلوګرام څخه زیات یورانیم په لوړ غلظت غني کړی دی او دا اندازه د هغه یورانیمو نیمایي برخه ده چې د یوې اټومي سرګلولې د جوړولو لپاره په کار دي. په قزاقستان کې اپوزیسیون ډلو نن له خلکو غوښتي دي چې په ټول هیواد کې مظاهره وکړي. دغه ډلو له چارواکو سره په دې مخالفت کړی دی چې هغوی دا نه ده منلی چې خلک مظاهره وکړي. مظاهره کوونکي غواړي چې له زندانونو د اپوزیسیون د یو شمېر مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړي او دوی د بې پرې انتخاباتو غوښتنه لري. همداراز د قضایي چارو د سپېڅلتیا او د بیان د ازادۍ غوښتنه کوي. د آزاد ګوند مشر بلاد ابیلوف چې د مظاهرو یو تنظیمونکی دی وایي هیله لري چې یوازې د قزاقستان په مرکز الماتی کې به تر 500 خلک په مظاهره کې برخه واخلي. تاسو آزاد راډیو اوري. د نړیوال سره صلیب یوې ډلې ویلي چې هومس ته څیرمه یې د بابا عمر له سیمې 28 تنه ټپیان د جمعې په ورځ د درملنې لپاره لېږدولي دي. دا لومړی ځل دی چې له هغې سیمې چې د سوریې حکومتي ځواکونو ورباندې ډزې کوي ټپیان ایستل کېږي. سور صلیب وایي دوی د لویدیځ د هغه دوو خبریالانو په اړه معلومات نه لري چې ټپیان څه وو. د فرانسې د لو فیګارو ورځپاڼې خبریال ایډید بوفیر او د بریتانیا د سنډی ټایمز فوټو ژورنالیست پاول کانری په باب عمر کې ټپیان څه وو. کوم کسان چې له باب عمر څخه ایستل سوي دي هغوی په هومس کې یو روغتون ته بیول سوي دي. د سره صلیب ویان دي کارلا هداد وویل دا لومړی ګام دی چې واخیستل سو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلنټن وایي که د سوریې رژیم له سمدستي اوربند سره سلا نه سي د نورې وینې تویدنې مسؤلیت به یې پر غاړه وي. په سوریې کې د اوربند غوښتنه د هغه اویاو هیوادونو د استازو په غونډه کې وسوه چې په تونس کې د سوریې د روان کړکېچ د هوارۍ د لارې موندلو لپاره جوړه سوې وه. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان استازی د اعتراض په توګه له دې غونډې ووت او ویل چې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي. خو د برتانیې د بهرنۍ چارو وزیر ویلیام هیګ وویل پر سوریې اقتصادي فشارونه او بندیزونه کولی سي ښه نتیجه ورکړي. ده وویل
The fact that so many countries have come together and will now be taking many measures
They way waqiat da da chi pa dum rashmir ki hewadun ratul sawi di aw de zini gadi hati tar sar kawi diplomatic iqdamat da siyasi aliku kamawal da iqtisadi aw nur fisharun ziyatawal azma pa fikr da tul ba pa tadrij to ga loy aghiz walari د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په سوریه کې د جمعې په ورځ هم تاوتریخوالی او اعتراضونه روان وه. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې په همدې ورځ د هما په ښار کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 18 ملکیان ووژل سول. او وروستی خبر هم ده چې راپورونه وایي چې د سومالیا په جنوب کې د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعده سره د تړلې الشباب ډلې 4 تنه غړي ووژل سوي دي. په سومالیا کې چارواکو ویلي ګومان کېږي چې په برید کې د وسلوالو یو قمندان چې د کینیا وژل سوی وي. د برید په داسې حال کې کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د نړۍ د ګڼو هیوادونو استازو په لندن کې د سومالیا په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې ګډون کړی و. دوی ژمنه کړې وه چې د هغه کسانو پر ضد به تازه اقدامات وکړي چې په سومالیا کې د سولې د بهیر د ګډوډولو هڅه کوي. ویل کېږي چې د کینیا پوځ هم د سومالیا په جنوب کې پر وسلوالو مخالفانو څو بریدونه ترسره کړي دي. د خبرونو پای پاتې شو رسولري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې به مولا دی خبر کو چې د پاکستان صدر اعظم پر طالبانو ژغ کړی چې د ولسمشر کرزی له حکومت سره خبرې وکړي. په دې اړه مو د افغانستان د حکومت له دریځه خبره وو. د سیاسي چارو د یو پاکستاني څېړونکي نظر مو هم په همدې ارتباط اخیستی.
د دې نه پس اوس پاکستان حکومت د عملي ګامونو پورته کولو کوشش وکړي چې داسې یمن خبرې وشي.
په پروګرام هوایي اډې کې د قران کریم د نسخو د سوځیدو په ارتباط پر روانه خبرونه کې تاسو د امریکا د دفاع وزارت له دریځه خبره وو. بیا به واوري چې د دې پیښې په اعتراض کې په هرات کې ډزې شوې او په دې ولایت کې پولیسکونو کسانو ته مرجوب لاوشته. په افغانستان کې د دې خونړیو مظاهرو په اړه د سیاسي چارو د یوې څېړونکي نظر لرو.
منطقي استخباراتي
کلیدي چې غواړي په لږه ګټه واخلي. آزادي او اوریدونکو پروګرام کې په افغانستان کې د سولې په اړه ګڼ پیغامونه لرو او د کندهار د برېښنا په ارتباط هم پیغامونه پکې اوریدل شي. د پاکستان سر اعظم له وسلوالو افغان طالبانو حزب اسلامي او نورو ډلو څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په ملي بهیر او د امنیت د تامین په هڅو کې شامل شي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو اعلی مقام په افغانستان کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په ضد د جنګیدونکو وسلوالو غواړي چې سوله وکړي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل د موضوع تفصیل اوري.
د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له دفتره په خبرو سره یو اعلامیه کې صدر اعظم ګیلانی ویلي دی چې د افغانستان په تاریخ کې د یو نوي باب د پرانستلو وخت را رسیدلی دی او اوس د دې نوبت راغلی چې په افغانستان کې د سولې د تامین او خوشحالۍ لپاره زموږ د مقدس مذهب له رښتینی روح او د افغانانو له غوره دودونو سره سم د افغان ولس توان باید را یوځای کړل سي. په اعلامیه کې ښاغلي ګیلانی ویلي، زه د طالب مشرانو او حزب اسلامي په شمول له ټولو وسلوالو ډلو غوښتنه کوم چې هغوی باید د ملي روغې جوړې او سولې په خاطر په بین الافغاني عمل کې ګډون وکړي. ګیلانی وایي، زه د زړه له اخلاصه دا هیله لرم چې د طالبانو مشران، حزب اسلامي او د افغانستان نور ټول سیاسي مشران زما غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي او په افغانستان کې به د ملي روغې جوړې په بهیر کې په مستقیم ډول برخه واخلي. د صدر اعظم له دفتره په خپره سوې اعلامیه کې همدارنګه ویل سوي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د سفر پر مهال له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ دې وکړي. ګیلانی ویلي، دا یوه مهمه غوښتنه ده او پاکستان په دې مکلف دی چې د افغانستان د ولسمشر دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان تل پر دې خبره ټینګار کړی چې په افغانستان کې روانه جګړه د وسلې په زور نشي ختمېدای، بلکې د داسې ملي روغې جوړې په وسیله ورته حل لاره پیدا کېدای سي چې له هر ډول قومي او ژبني توپیر پرته ټول افغانان پکې برخه ولري. ګیلانی ویلي چې پاکستان ته هغه سوچا رښتینې او د باور وړ پروسه د اعتبار وړ ده او ملاتړ یې کوي چې مشرې په خپل افغانان وکړي او د داسې پروسې د بریالیتوب لپاره دوی تر خپله وسه هر ډول ته تیار دی. صدر اعظم ګیلانی خوشی څرګنده کړې، وایي، زه ډېر خوشحاله یم چې په دې څو کلونو کې مو اوس له افغانستان سره اړیکو په هر کچه مثبت پرمختګ کړی دی. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ پاکستان ته تر درې ورځني سفر وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي د تېرې سې شنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم ګیلانی سره په ټلیفون هم خبرې کړې وې او ورڅخه غوښتي وو چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ولوبوي او له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې مرسته وکړي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له افغان طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي حزب له غړو غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې له ملي بهیر سره یو ځای شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په همدې ارتباط په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید محمد د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د ویاند ایمل فیضي نظر اخیسته. دا مرکه سره اول
فایزي صاحب محترم، تاسو دا وایئ چې د پاکستان صدر اعظم په هغه اعلامیه کې چې د افغان ولسمشر د اعلامیې په غبرګون کې خپور شوی و چې پکې د پاکستان څخه د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه شوې وه، دوی څه ډول غبرګون ښودلی دی؟
د پاکستان د صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دغه اعلامیه چې پکې د افغانستان د دولت د ټولو مسلم مخالفینو څخه غوښتي دي چې د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای شي، موږ د دې اعلامیې څخه په تمام معنا خبرې کوو او دا کار د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لپاره یو ډېر مثبت ګام دی چې د پاکستان لخوا پورته کېږي. دا کار لکه څنګه چې تاسو معلومات په دې وروستیو کې ولسمشر کرزي پاکستان ته سفر درلودی او هلته یې ډېرې هلې ځلې ترسره کړې تر څو د پاکستان دولتي مقامات او سیاسي او مذهبي مشرانو حمایت ترلاسه کړي چې دوی په ګډه سره د پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. نو دا کار هغه ټولو هڅو او کوششونو نتیجه ده چې د روسي سفر کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ترسره کړل. موږ امیدوار یو چې د پاکستان حمایت زموږ د سولې د پروسې څخه او د پاکستان دولتي سیاسي او مذهبي مشرانو ټولې هلې په دې برخه کې زمینه دې ته مساعده کړي چې د افغانستان د حکومت او د مسلمانانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ترسره شي.
مننه فیضي صاحب، تاسو هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې افغان حکومت تر ډېره پورې له پاکستان څخه دا غواړي چې د افغان حکومت او وسوال مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابر کړي. کومه اعلامیه چې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر څخه خبره شوې ده، آیا په هغه کې په دې ارتباط باندې چمتووالی څرګند شوی ده چې د افغان حکومت او د هغوی د مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابر کړي؟
د پاکستان حکومت دا په ډاګه کړې ده چې پاکستان به د هغه ټولو کوششونو چې د افغانستان حکومت یې د سولې د پروسې په خاطر ترسره کوي د هغه څخه خپل ملاتړ کوي او دغسې د افغانستان د سولې د پروسې څخه چې د افغانانو په رهبري د دې څخه
افغان حکومت اوس دې ته خوشبینه شوی ده چې پاکستان به د هغو طالب مشرانو سره چې په پاکستان کې اوسېږي د افغان حکومت ترمنځ عملا د خبرو زمینه برابره کړي؟
ګوري، تاسو په لوري چې موږ مخکې هم څو ځله ویلي وو چې د پاکستان نقش د سولې په پروسه کې کلیدي ده، یعنی د دې تلوتن کې ده. موږ په دې خاطر د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته موږ مخکې د یو جګپورې آیت سره پاکستان ته ولاړې او هلته د مختلفو خواوو څخه، یعنی هغه ټول مطرح خواوې چې دي په پاکستان کې څه سیاسي رهبران دي او څه مذهبي مشران دي او همدارز د پاکستان د دولت رهبران سره وکتل، په دې ټولو ملاقاتو کې ور د ملاقاتونو او د مذاکراتو دا و چې پاکستان دي د افغانستان د سولې پروسې څخه حمایت پیل کړي او ځینې غوښتنې چې د افغانستان حکومت ته لودلې هغه ولسمشر کرزی پاکستان لور ته مطرح کړل. د دې سفر وروسته چې د ډېر یو مثبت او کامیاب سفر و، ریاست جمهوري یو اعلامیه هم نشر کړه چې په دې اعلامیه کې ډېر په واضح او شفاف توګه د طالبانو څخه وغوښتل او د افغانستان د نورو مسلمان مخالفینو څخه وغوښتل چې د سولې د پروسې سره یو ځای د افغانستان د حکومت سره مذاکرات ترسره کړي. زموږ په اعلامیه کې دا هم راغلي وه چې پاکستان باید خپل حمایت د دې پروسې څخه اعلان کړي او دغه زمینه مساعده کړي پاکستان چې زموږ د دولت مسلمان مخالفین مذاکراتو ته حاضر شي. نو د دغو ټولو کوششونو په نتیجه کې دا اوس پاکستان هم یوه اعلامیه نشر کړې ده او خپل حمایت څرګند کړی دی او د دې تر څنګ یې په طالبانو او نورو مخالفو ډلو د افغانستان د دولت باندې غږ کړی دی چې د دې پروسې یا د دې بهیر سره، یعنې د سولې د بهیر سره، چې د افغانانو په مشرۍ د دې پروسه شي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، امیدوار یو چې اوس دا ټول کوششونه د عمل ساحې ته ورننوځي، داخل شي او په نتیجه کې عملی مذاکرات پیل شي.
مننه فیض صاحب. یو پوښتنه بل چې البته دلته د خلکو اندېښنه ده، د پاکستان په منځګړیتوب او د افغان حکومت نوې هڅې له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو لپاره، آیا دا خو به د قطر د بهیر په وړاندې کوم موازي اقدام نه وي د افغان حکومت؟
د قطر بهیر خو د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ یو بهیر و، یو پروسه وه چې پیل شوې ده. ما تر اوسه پورې عملي مذاکرات چې په هغه کې د افغانستان پلاوی شامل وي، یعنې د افغانانو برابري تر سره شي، داسې مذاکرات تر اوسه پورې نه دي تر سره شوي. موږ لکه څنګه چې مخکې هم ویلي وه، موږ دغه دفتر د جوړېدو په خاطر کوم مخالفت نه لرو، یعنې موږ اوس هم موافق یو چې دغه دفتر دې په قطر کې د طالبانو لپاره جوړ شي. خو جوړېدل یو موضوع ده او د عملي مذاکرات ترسره کېدل چې په هغه کې رهبري د افغانانو په لاس کې، دا بله موضوع ده چې موږ امیدواره یو چې دا به هېڅ ډول کومه ستونزه ایجاد نه کړي.
یو څه چې د قطر د بهیر په ارتباط باندې ویل کېږي، فیض صاحب محترم، هغه دا چې خپل امریکایان هم دې موضوع ته قایل دي چې باید د سولې د خبرو مشري افغان حکومت ته وسپارل شي. خو دوی دا استدلال کول چې دغه د طالبان سره د دې تماسونو په ډېر لومړي پړاو کې دي، په نهایت کې به دغه مذاکرات افغان حکومت ته سپارل کېږي. که چېرته افغان حکومت د پاکستان له لارې د مخامخ خبرو هڅه وکړي، تاسو فکر نه کوئ کوم بهیر چې امریکایانو په قطر کې پیل کړی دی هغه به په یو نه یو ډول سره متاثره کړي؟
زه داسې فکر نه کوم، بلکې موږ ډېر خوشبین یو یا امیدوار یو چې دغه ټول کوششونه چې په مختلفو لارو سره روان دي، دا په ټول کې یوه پروسه شي، یوه افغاني پروسه شي، او په دې کې د افغانستان د دولت مسلمان مخالفین دې ته حاضر شي چې د افغانستان د حکومت سره مذاکرات ترسره کړي.
د ولسمشر حامد کرزي د ویاند ایمل فیضی څرګندونې مو د پاکستان د صدر اعظم د غوښتنې په اړه اورېدې. یوسف رضا ګیلانی له طالبانو او اسلامي حزب غوښتي چې د سولې له بهیر سره په افغانستان کې یو ځای شي. ایمل فیضی وویل هیله لري چې دا هڅې عملي بڼه خپله کړي. طالبان به دا غوښتنه ومني؟ دا پوښتنه زموږ همکار بشیر ګواش له پاکستاني خبریال رحیم الله یوسفزي څخه کړې ده. هغه وویل
او داسې عمومي غونډه کې اپیل کړی دی د طالبانو نوم پکې اغوستی دی، د اسلامي حکمتیار نوم یې اغوستی دی، نورې چې کوم ډلې دي ټولو ته دا یو خاص کړی، تاسو جنګ مه کوئ او ټول افغانان یو بل سره کښېنئ او خبرې وکړئ. دا اوس ماته نه ښکاري چې د دې به داسې زیات اثر وي. اخلاقي دباو به راشي او دا خبره به هم ښکاره شي چې دا اول ځل دی چې پاکستان صدر اعظم داسې یو اپیل کړی دی. خو دا صرف اپیل باندې خبرو باندې خو کار نه کېږي، چې دې نه پس اوس پاکستان حکومت عملي ګامونه پورته کړي او کوشش وکړي چې داسې یې امن خبرې وشي.
نو عملي ګامونه به څه وي؟
عملي ګامونه به دا وي چې دې طالبانو مشرانو سره ملاقاتونه وکړي، د هغې نظر دکی د هغې دا خبرې افغانستان حکومت ته وړاندې کړي، دا د هغې جواب دوی ته ورسوي، یعنې دوی کې منځګړیتوب وکړي، کوشش وکړي دوی ترمنځ اختلافات کم شي، دوی به یو بل سره کښېني. داسې فریقي غونډه چې شوې وه د پاکستان، افغانستان، ایران، اسلام آباد کې، پاکستان کې، او بیا د هغې نه پس حامد کرزی ویلي چې پاکستان دې په دې کې د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي او طالبانو سره د هغې رابطې جوړې کړي. نو دا پاکستان حکومت چارواکي دا وایي چې دا هغې په جواب کې پاکستان وزیر اعظم داسې یو بیان ورکړی، یعنې دوی یو مثبت جواب ورکړ د افغانستان ولسمشر د دغې اپیل ته، د هغه خواهش ته، او داسې دوی اوس وزیر اعظم دا اپیل وکړو. دا خبره دي که یعنې دا صدباو یا فشار خو نه، بلکې پاکستان وزیر اعظم چې دی د هغې یو مثبت جواب ورکړ د احمد کرزی د خواهش او دو ته ځان نه یو اپیل وکړو. دا ده چې ما ته فیل مندې د دې باندې بس زیات فرق نه پرېوځي. د اپیل په وجه باندې دا به نه کېږي چې طالبان به اوس حاضر شي او د افغانستان حکومت سره به خبرو ته کېږي.
د سیاسي چارو څېړونکی رحیم الله یوسفزی په یو خبرتیا پسې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي څرګندونې په پروګرام کې د قران کریم د نسخو د سوسیدو په ارتباط خبرو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وایي.
د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي په بګرام کې د امریکایي ځواکونو لخوا د قران شریف د نسخو د سوسولو له امله د نړۍ له مسلمانانو بخښنه وغوښته. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان له میشتو نړیوالو ځواکونو غوښتي چې د مظاهرو په وړاندې له حوصلې کار واخلي. بل لور ته د جمعې په ورځ هم د افغانستان په ځینو سیمو کې اعتراضي مظاهرې وشوې. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پولي چارواکي په افغانستان کې د قران پاک د نسخو د سوځول له کبله له ټولو مسلمانانو څخه بخښنه وغوښته. د آسیا او آسیا پاسیفیک په امنیتي چارو کې د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست مرستیال پیټر لاوی د واشنگتن په یو جماعت کې خلکو ته وویل چې قران شریف ته د شوی بی احترامۍ مسله تر سیړنې لاندې ده. د نوموړي په وینا لدی ورسته به یو ځل بیا ټولو سرتیرو ته روزنه ورکړل شي چې له مذهبي مسلو سره څنګه چلند وکړي. په عین حال کې د امریکا د دفاع د وزارت مطبوعاتي مسول جورج لیټل ویلي دی مسلې نه یوازې افغانان بلکې د ټولې نړۍ مسلمانان اندېښمن کړي. نوموړي ویلي پینټاګون د امریکا له ټولو مسلمانانو بخښنه غواړي. په بلې خوا د جمعې په ورځ هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د قران پاک د نسخو پر سوځولو اعتراضي مظاهرې دوام درلود چې د جمعې له لمانځه وروسته یې زور واخیست. د ورځې په پای کې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 تنه اعلان شو. تر دې دمخه د پنځشنبه په ورځ اعتراضونه د دې سبب شول چې یو افغان سرتیری په ننګرهار کې پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې او 2 تنه امریکایان یې ووژل. په دې پیښې پسې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن بهرنیو سرتیرو ته وویل چې د اعتراضونو په وړاندې دې له حوصلې څخه کار واخلي. د نوموړي په وینا اوس له افغانانو څخه د غچ اخیستلو وخت نه دی. نوموړي د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل داسې شیبې راځي خو امریکایي ځواکونه باید د غچ اخیستلو پر ځای خپل ماموریت ته پام وکړي او خپل نظم او ډیسپلین وساتي. د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی چې له جنرال الن سره د امریکایي ځواکونو اډې ته سفر کړی و امریکایي سرتیرو ته وویل چې د دوی د قربانۍ به بې ځایه نه سي. د کریمی په وینا افغانان او امریکایان په ګډه د داسې یو دښمن سره په مبارزه بوختي چې د بشریت ضد دي. ویل کېږي چې په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مظاهرو او له تاوتریخوالي ډکو اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 6 ته رسیدلی. په زیاتو خارونو کې مظاهرې لومړی سوله ییزې پیل شوې خو وروسته په تاوتریخوالي بدلې شوې. د جمعې په ورځ د افغانستان د جماعتونو یو شمېر خطیبانو او ملا امامانو له خلکو وغوښتل چې مظاهرې د هر چا حق دی خو په مظاهرو کې ملي او شخصي شتمنیو او انسانانو ته زیان رسول یو غیر اسلامي عمل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د امریکایي سرتیرو لخوا د قران پاک د نسخو د سوځولو له کبله د افغانستان له ټولو خلکو او حکومت څخه بخښنه غوښتي او ویلي دي چې دا نسخې په قصدي توګه نه دي سوځول شوي. باراک اوباما افغانانو ته ډاډ ورکړی چې راتلونکي کې به دا ډول پیښې نه تکرارېږي او دوی د دې مسلې په اړه څېړنه کوي.
د امریکا دفاع وزارت په بګرام کې د امریکایي پوځیانو له لوري د قران کریم د نسخو پر سوځېدو خواشینی څرګنده کړې. امریکایي چارواکو د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې خو بل لور ته په هرات کې د مظاهرو په ترڅ کې په لسکونو کسانو ته مرجوب لاوشته. مظاهره کوونکو د پولیسو موټرو ته هم اور ورته کړی او ملي شتمنۍ یې سوځولې دي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین سانکسی د یوې مظاهرې منځته ورغلی رپورټ یې راکوي.
د جمعې په ورځ له لمانځه څخه وروسته نږدې ټولو جامع جوماتونو کې دیني علماو بګرام نظامي اډه کې د قران شریف د سوځېدو په اعتراض کې احساساتي ویناوې وکړې چې له امله یې ګڼ ځوانان د ښار او ولسوالیو واټونو ته په راوتلو د امریکا ضد شعارونه په ورکړه دولتي تاسیساتو او عوامه شتمنیو باندې بریدونه باندې لاس پورې کړل. په هرات کې د والی وین محیدین نوري د جمعې په مازدیګر د لاریون ختم سره خبري غونډه کې ویل لاریونونه د هرات ولایت بیلابیلو ولسوالیو نه سیمو کې تر سره سوي خو په شینډه ندرسکن تور غونډې او هرات ښار کې په تاوتریخوالي واوښته چې تشپېتو زیات عام لاریون کوونکي او نظامی ساتونکي په کې ټپي یا مړ شوي دي.
هرات په شینډن ادرسکن او ښار او تور غونډې بندر کې وکسان شهیدان سول او 50 تنه زخمیان سول چې ولسنه د امنیتي چارواکي د ټپيان او نور ټول ژوبل سوي کسان ملکی وګړي دي.
د مظاهرو د غلړې تیریونه رئیس افغانستان افغانستان کې مشته ناتو یو مرکز باګرام کې د مسلمانانو د مقدس کتاب قران شریف د سوځیدل له عمل راپورته تر وسه د هیواد بیلابیل ولایت کې لسګونه کسان پایلو کې مړه ویا ټاپیان کړی شوی دی چې دا د هرات ولایت هم د تاریخوالې لمن را وغځیده لاریون کوونکو د پولیسو موټر سوځول او اقدام په ملي شتمنۍ او بریدونو ترڅنګ هرات ښار کې د امریکا په کنسولګری هجوم وروړ خو د افغانستان نظامی ځواکونه په هوایي ډزو د تخریب مانې شوې مظاهره چانو څخه یو تن چې د پولیسو په رینجر موټر یې ډبرې وشتې د پیښې په ځای ازادي راډیو ته خپل احساسات داسې څرګند کړه
چې په نوازلې موږ کلامې سو موږ په قران باندې مطمئنه موږ په قران غواړو مایدین
مایدین دا اوس هم یو رینجر مو د دولت څخه نه دی د خپل دولت باندې
دولت یې مات خو دی خپل دولت درې ستري دا من کوي
ولسی خلک ادرس کنه او پښندن کې د مرګ جوړ له ارقام تر هغه څو برابر زیات کړي کوم چې دولتي مامورینو یاد کړه خو په هر صورت د پیښې د څرنګوالي لپاره د څېړنې وایي عیني شاهدانو لاریون کوون کې د مظاهرې له قانون څخه په سرغړاوي تورن کړ خو ورسره په څنګ کې د پولیسو له کمزوري هم شکایت وکړ
یاره دا ډول خو مظاهرانو ډیر داسې دغه غونته مظاهره ماته ښکارا شولا داسې اتمن د چالاس پکې ده دې کې کلاس نه وای کنه نو دوی نشو کولای چې د دوه موټر سوځولې وای یا د دوی دغه کړی وای په خاطر دې چې دوی موټر ودارول ورته موټر ودارول موټر پرې خو دلته لاړل سلام پکې وا پولیسو ورته موټر ودارول په سرک مانس کې په موټر کو سلام وا او دوی ولاړه او تختیدل موټر هم ته وسوځل او سلام د مظاهرچانو په لاس ورغله
دلته افغانستان کې هیڅ حکم داسې نشته چې د قران شریف په بهرومته یې نوي زوړېدلې خو لاریون کوونکو سره هم په دغه ډول تاریخوالي همغږي ندی وای خپل شتمنۍ او خارونه باید ځانمن نکړي همدار ټول نړۍ کې دینی مقدساتو باندې تیرې غندل شوې د امریکا ولسمشر بارک اوباما افغان دولت او ولسمشر حمید کرزی څخه معذرت وغوښته او په دغه هیواد کې د ناتو عمومي قومندان هم له پیښې د څېړنې عوامل ته د قانون له مخې د جزا ژمنه کړې ده وایي دا د فردي عمل او د دوی د نظام تمثیل نه کوي ځکه نو افغان ولسمشر حمید کرزی خلک صبر او تحمل ته راوبلل
په تیرو کلونو کې چهار ځل د مسلمانانو عقایدو ته سپکاوی شوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو اعتراضونه کړي او دا سپکاوی د مظاهرو په ترڅ کې خندلی خو په افغانستان کې هر ځل خلک مري ټپیان کیږي او شخصي او دولتي شتمنیو ته زیان اوړي دا موضوع احمد تکل د ولسي جرګې له غړي شینکی کډوخیل سره په مرکه کې څېړلې د مرکې په پیل کې میرمن کډوخیل په دې اړه خبرداری ورکړ چې شایي په دې مظاهرو کې به د پردیو لاس وي
دا کوم حالت چې رامنځته شو به شک په دې باندې ټول افغانان خوشاله دي او زه فکر کوم هر چا چې دا کار کوي هغه کس دی یو قوم یو دین یو ملکه څخه څنګه باندې کې نه کوي مګر دا تاسو انسانان ته ویل شي چې صرف دا کې د سي خود غرض انسانان وي یا مریض انسانان وي چې څو پر د نور عقاید او مقدسات توهین وکي یا خپل ورنل لذت لري د نورو د ګټو خوندي کول په خاطر باندې دا کار کوي راځي چې هغه اعتراضات چې افغانان د دغه پیښې خپل اعتراض خوري نو راځي چې پرې باندې فکر وکړو چې دا اعتراض آیا واکنه افغانان غواړي چې په رقم باندې وخی یا داسې په دغه اعتراضاتو په منځ کې یو تعداد نور کسان د نورو طرفنه کومارل شوي تر څو پورې په دې حالت کې بهرنوي یا د نورو د افغانستان دښمنانو ګټ کې خوندي وي
استاسو اشاره چاته د دقیقا څوک کولای شي په دې کې منفعت ولري چې په افغانستان کې دا ډول ګډوډي راولي
زه فکر کوم چې واکان د منطقې استخباراتي کلې دي چې غواړي په لدی څخه ګټه واخلي هم ایران دي چې به پرنش پاتې کړي هم د پاکستان منځنۍ حلقات ځکه چې هغه فشارونه چې په دواړو ملکونو باندې راغلي نو غواړي چې د افغانستان کې او بخړې او په کمایان ونیسي یا خپل ګټه پکې وګوري نو دې کې بدون د شک نه همدغه کړې کېدای شي چې خپل لاس ولري ځکه چې زه فکر نه کوم چې هر افغان په دا شکل باندې خپل احساسات ابرازوي کوم چې خپل ځان ته دوباره سزا ورکوي بجای دې چې موږ په دې مدني شکل باندې له بینلمللي شول نه خصه امریکا څخه وغواړو هغه چا چې دغه کار کړی یا دغه جرم مرتکب شوی هغه د جزا ورکړی شي بلکې موږ خپل ځان ته خپل کورنۍ ته خپل خلکو ته خپل شتمنۍ ته ضرر رسو دا یو عقلانه عمل نه دی بلکې په دې بدون شک پدې کې د بهانه لاسته او داسې حالت رامنځته کوي
ولې د خلکو د اعتراضونو تر شاخو د سیاسي مشرانو هڅونې هم شته په ولسی جرګه کې هم موږ ولیدل چې د عکس العملونه څرګند شول او د نورو سیاسي مشرانو لخوا هم
متاسفانه چې زمونږ سیاست مداران چې دي حتی له خپلو همسایه ملکونو څخه هم نه دي زده کړي چې کله چې خپل مملکتونه په مشکل کې وخت کېږي ټول یو دریځ اختیاري. متاسفانه زمونږ سیاست مداران هم کله چې په افغانستان باندې بد ورځ راځي هر څوک کوشش وکړي چې نور څومره صدمه ورسوي او غلط بیان ورکړي یا غیر مسؤلانه بیان ورکوي. تېر ورځ هم په پارلمان کې حتی موږ یو تعداد کسان بجای دی چې په دې باندې فکر وکړي چې خلکو ته څنګه ووایي چې په خپل احساساتو باندې کنټرول راولي، بلکې ویل چې ګویا موږ په راتلونکي کې فلان فلان حکومتونه سره موږ نه غواړو خپل ستراتیژیک پیمان امضا کړو یا موږ غواړو چې دا کسان د افغانستان سره اسنه همکاري د خپل نه ساتي. زه فکر کوم دا هغه بیان و چې غیر مسؤلانه بیانات دوی درلود، خلکو احساسات نور هم راپارول. زما په اند باندې ولې هغه ورځ چې زموږ مسجدونه منفجر کېږي، په هغه مساجدو کې زموږ قرآن عظیمشان هم سوځول کېږي، زموږ ملا امامان هم شهیدان کېږي، ولې زموږ سیاستمداران احاطه د پارلمان غړي داسې عکس العمل نه کوي؟ نو زه فکر کوم چې دا کاملا یو سیاسي جنبه لري. فکر کوم چې داسې یو نامرئی لاس د شاه ده چې په ډېر ځیرکانه شکل باندې افغانانو احساسات راپاروي تر څو پورې چې افغانان د نورو د شومو توجو یا دسیسو ښکار وګرځي او خپل وطن ته په خپله زیار ورسوي.
د ولسي جرګې غړی شینکی کړو خیل وه. 8:10 شوې. د لنډو خبرونو وخت رارسېدلی. قسیم سولم علي اوروي.
یو امریکایي چارواکي په افغانستان کې د قران کریم د نسخو د سوځېدو له امله له ټولو مسلمانانو بخښنه غوښتې. جرمني پوځیانو د طالقان ښار پوځي اډه خالي کړې. د پاکستان پولیس وایي څلور واړه هغه کسان چې د جمعې په ورځ په پېښور کې ځان وژونکو بریدونو په ترڅ کې وژل شوي وو د پولیسو افسران وو. د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره وایي چې ایران د یورانیمو د غني کولو بهیر چټک کړی دی. په قزاقستان کې اپوزیسیون ډلو نن په ټول هیواد کې د پراخ مظاهرو غوښتنه کړې. د نړیوال سره صلیبي ویډیو ویل هم ستیرمې د بابا عمر لسیمی و وشتنه ټپیان د جمعې پر ورځ د درملنې لپاره لښتولې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلنټن وایي که د سوریې رژیم له سمدستي اوربان سره سلا نسی نو د نورې وینې تویدنې مسؤلیت به یې په غاړه وي. او راپورونه وایي چې د سومالیا په جنوب کې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعده سره د تړلې الشباب ډلې څلور تنه غړي وژل سوي دي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په بهرنیو هیوادو کې د میشتو بلوڅو مشرانو په خلاف د ټولو دوسیو د ختمولو اعلان کړی دی. د ویلي چې بهر میشتي بلوڅ ملتپال دی بیرته هیواد ته ورستانه شي، دی به یې په خپل هرکلی وکړي. خو د پاکستان په پارلمان کې یو بلوڅ مشر بیا رحمان ملک د دغو قضیو په ختمولو کې بې واکه وګاڼه. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په رپورټ کې.
د پنځمبه پورت په اسلام آباد کې د بلوچستان لپاره د حقوقو د ځانګړي بودیجې چې اعلان د 2009 میلادي کال په نومبر کې شوی و د اجرا لپاره غونډه وسوه. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک تر دې غونډې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې حکومت به د بلوچستان 15,000 ځوانانو ته د کار زده کړې زمینه برابروي او دوی ته به هر میاشت 15,000 کلداري هم ورکوي. رحمان ملک اعلان وکړ چې په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو بلوڅو سیاسي مشرانو په خلاف به په پاکستان کې ټولې قضیه ختم کړي. د ویل چې جلا وطن بلوڅ ورونه خپل هیواد ته راستانه سي، دای به خپل هر کلی وکړي. تر کومه ځای چې د برامدغ بوکټي خبره ده، زه د هغه د ټولو دوسیو د ختمولو اعلان کوم. زه د هیربیار مری په خلاف ټولې قضیه ختموم. چې هر څومره جلا وطن بلوڅ مشران دي، هغوی د خپل هیواد ته راستانه سي، زه به هر کلی ته ورځم. رحمان ملک وویل چې له دې وروسته به ملیشا ځواکونه په هیڅ یوه بلوڅي سیمه کې په خپل سر پوځي عملیات نه کوي، او د اړتیا له مخې چې په هر سیمه کې کله عملیات یاد کوي نو د هغې سیمې له انتظامي مشر به اجازه اخلي. اوس مو دا پریکړه کړې چې ملیشا ځواکونه که هر ډول پوځي عملیات کول وغواړي نو دوی به له ایالتي حکومت او د هرې سیمې له مسؤول چارواکي اجازه اخلي، او اعلی وزیر به مکلف وي. که په بلوچستان کې هر ډول ناکراري وي، دی به موږ خبروي، بیا به موږ اقدام کوو. رحمان ملک وویل که د بلوچستان اعلی محکمه یا ایالتي حکومت ده ته ووایي، نو دی به له هېواده بهر د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د نیولو امر صادر کړي. رحمان ملک زیاته کړ چې په بلوچستان کې یوازې 24 تنه ورک دي او د نورو په اړه هسې اوازې خپریږي. د بلوچستان نېشنل ګوند عوامي څانګې یو مرکزي وزیر اسرار الله زهري د رحمان ملک خبرې بې باوره ګڼلې دي او ویلي دي چې هغه د بلوچستان د وتل سیمې امنیتي پوستانه سي ختمولای. د بلوڅو مشرانو قضیه به څنګه ختم کړي؟ وایي شپږ میاشتې وروسته به رحمان ملک په خپله په لندن کې د پناه اخیستو په لټه کې وي. د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا دا هڅې په داسې حال کې کیږي چې هلته د تېرې جمعې په ورځ په امریکایي کانګرس کې د روح رابکر په نامه د یوه جمهوري غوښتونکي لخوا د خپلواک بلوچستان لپاره قرارداد وړاندې سو او اکثره بلوڅو ملتپالو یې نه یوازې هرکلی وکړ، بلکې دا یې د بلوڅو د قربانیو نتیجه وګڼله او له امریکا او ناټو څخه یې په مستقیم ډول په بلوچستان کې د مداخلې غوښتنه وکړه. خو د نواب اکبر بوکټي د مشر زوی نوابزاده طلال بوکټي زوی او د جمهوري وطن ګوند مشر شاه زین بوکټي بیا تر آزادۍ په کمه هم د بلوچستان د شخړې حل لاره په ګوته کوي. پخوانی تقاعد پوځي جنرال پرویز مشرف باید د نواب اکبر بوکټي د وژنې په قضیه کې ونیول سي. پوځي عملیات باید ودرېږي او پوځونه له بلوچي سیمو وایستل سي. د خلکو د تښتونو وژنو او د هغوی د خرابو مړیو د مندنو لړۍ باید ودرېږي. ټاکل شوی ده چې د رواني میاشتې په پای کې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو او د مرورو بلوڅو د پخلاینې لپاره د حکومت او اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ د ټولو ګوندونو یو ګډ کنفرانس جوړ سي. خو د بلوڅو ملتپالو ګوندونو وار له مخه لا اعلان کړی چې په دې کنفرانس کې برخه نه اخلي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فردوس عاشق اوان وایي مرور بلوچستان به په دې کنفرانس کې ګډون ته وهڅوي تر څو چې مرور بلوچ مشران په خبرو کې شامل نه کړو. تر هغه وخته د بلوچستان شخړه هغسې چې زموږ حکومت او مشران یې حل کول غواړي نسي حل کېدای. اکبر بوکټي چې په څه بې رحمانه ډول ووژل سو، له هماغه ځایه د بلوچو پر زخمونو مالګه وشیندل سوه. موږ غواړو چې د دوی پر دغو زخمونو باید مرهم کښېښول سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم پرون له یوه پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې بلوچ ملتپال ګوندونه په دې کنفرانس کې برخه نه اخلي، نو دوی هم پکې برخه اخیستل بې ګټې بولي. هلته په لندن کې میشت د پاکستان د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین هم ویلي د بل ډېره وخته ویل چې بلوچستان ته باید توجه وسي. خو اوس چې خبره سنګین حد ته رسېدلې، د ټولو ګوندونو ګډ کنفرانس به د ستونزو په هوارولو کې هیڅ نتیجه ورنه کړي.
آزادی او اوریدونکو،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سو. یو ځل بیا مو زه صالح په خدمت کې يم ستاسو لګنو ټلیفوني پیغامونو او ځینو موضوعاتو سره. په پروګرام کې د سولې پر روانو هڅو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو، بیا د سولې عالی شورا نظر هم ور باندې راغلو. په کندهار کې د برېښنا پر نشټوالي، د خپل سر وسلوالو پر بد چلند، ناامنۍ او ګڼو نورو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو چې دوی په تیرو ورځو کې راته ثبت کړي دي. د اوسنی پروګرام په پیل کې د سولې د روانو هڅو په باب له اوریدونکو اورو. زیات افغانان هیله مند دي چې د افغانستان روانه لانجه له سولې ایز لارې د خبرو په مرسته حل سي. اوریدونکو هم په قطر کې د وسلوالو طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پرانستل مثبت ګام بولي او په دې باور دي چې دغه هڅې د سولې د خبرو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. خو ځینو نورو کسانو ته د هڅې ډېرې مثبتې نه ښکاري.
د اوغو طالبانو په حق له خبرې کوم چې کوم له امریکا لاول جنگ کې شروع کړ او په مزار او په ټول د سنت شمال کې شهیدان کړل، نو دا که هغه طالبان یا د غو ورسانې د نن له امریکا سره خبرو ته کینی او خبرې ورسره کوي، نو بیا هغه ولې شهیدانه وله، بیا هغه ولې زندانه وله، بیا هغه ولې مثال په ورو باندې سوځله. کاسل که څوک طالب وي او د افغانستان هغه شهیدانې پزلی او کوم شکست چې د امریکا له لاسه طالبان وخوړل د دنیا هغه سر ته ورسېدل، نو زه دا هغه طالب بالکل نه منم چې نن راځي دی په هغه وجه ماته کینی او په یوه دولت په بل دولت کې طالب په نامه سوله کوي.
ورونو طالبان ته دا وایم، کرزی محترم صاحب ته دا خبره کوم چې په افغانستان کې دی د سولې لپاره دا چې حکومت راشي چې طالبان محکمه شریعت د هغې دا چې په خپل حکومت کې ګډ کړي، هغه د کرزي صاحب په حکومت کې دي هېڅ اشتراک نه لري. هغه ملي اردو ده که پولیس ده، هغه د کرزي صاحب ډېر ښه حکومت ده، ډېر ښه حکومت دی کړی. په لس کاله کې غل ورک شو، بله ورک شوه، امن امان ده، دا نفس ده، ازبک ده، دا تاجک ده، دا زهره ده، دا ترکمن دا وروره جانه ټول یو یو وروڼه ټول په یو دسترخوان سره کېنول موږ ډېر تر خوشحاله یو. ملا صاحب ته دې وروره جانه طالبان د شریعت د عدالت قضاوت دا دې هغه پلان شي وروره جانه افغانستان که جوړېږي خو داسې جوړېږي وروره که نه جوړېږي وروره جانه کوم مقصد یې کوم مطلب یې وروره غلا کوي دا کوي یا په چوکۍ سره جنګي طالب وایي زما نامه لپاره زه به وروره دا بدمال نومېږي ملایانو دا خبرې په درد نه خوري افغانستان نه جوړېږي قطن نه جوړېږي په دا رقم
خدای پاک دې وکړي چې دا تورونه په یو بل باندې ونه لګي لکه مارا او درازا کاخن وایي چې دا جرمي جرمونه لري او دته جرمي جرمونه خو ټول ولا ټول دغه کوم چې هغه کې دلته نه یو ټول جرمي جرمونه لري.
د سولې پر روانو حادثو مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. د سولې علي شورا غړي عبدالخالق حسیني پشایي ازادي راډیو ته وویل چې سوله د افغانانو اړتیا ده او د سولې علي شورا هم د روانو سیاسي حادثو ملاتړ کوي.
افغانستان کې سلو د شخاله کېږي چې د جنگونو روان دي وینې تویږي انسانان قتلېږي افغانستان د رایي سرمایه ټول د منځه ولاړه. خوشبختانه د لس کال وړاندې چې دغه حکومت مې سراغه یو څه امیدواري مې سراغله چې افغانستان کې به سوله ثبات او امنیت راځي خو متاسفانه دلته امنیت ثبات رانغه بلکې وضع بیا هم خرابي خواته لاړه. د افغانستان ټول خلک په دې باندې امیدوار دي چې افغانستان کې صلح راشي او افغانستان یو سرلوړی هیواد وي. تاسو خبره سي چې دوه لوی جرګې دایره شوې چې د لوی جرګو فرمایشات هم دا و چې افغانستان کې د یو د سولې په ارتباط باندې یو دفتر جور شي ترسو دوی وکول شي مستقیما حکومت نه بغیر دغه شورا د طالبان سره په تماس کې شي د همسایګان سره په تماس کې شي ترسو وکول شي په افغانستان کې صلح او ثبات راتین کی. نو اوس په دې وختونو کې خبره ګرم ده چې په قطر کې د طالبان لپاره یو دفتر پرانستل کیږي. زما په فکر باندې دا دفتر اوس منل شوی دی چې دفتر په قطر کې پرانستل کیږي. ګر چې د سولې علي شورا نظر دا و چې دفتر باید په قطر کې نه یو د ممالک اسلامي نه چې هغه سعودي عربستان دی یا په ترکیه کې وي خو قطر هم یو اسلامي هیواد دی. زمونږ نظر هم دا دی چې هلته پرانستل شي د حکومت نظر هم همدا دی. نو کله چې دفتر پرانستل کیږي حتما یو مثبت قدم دی د صلح په ارتباط باندې یا د صلح راتګ ته په افغانستان کې.
بلې مسلې ته ورځو. د کندهار اوسیدونکي وایي له کلونو راهیسې ورسره ژمنې کیږي چې برېښنا به ورکول کیږي او د کجکي برېښنا به ورته په عادلانه ډول رسیږي خو په عمل کې کوم پرمختګ نه ښکاري.
حدی حقانی ما د کندهار څخه خبرې کوم. برق چې دی اول خو برق نو سم بیا چې سم سو د دې چا فلاس کې دی چې لاسي راسي البته بل فارم م رسوځي نو دا مې پیغام دی چې له تجربه رسوي د چارواکو ورغوازه.
زانم عبدالباسی متقلیم دی ته د کندهار څخه خبرې کوم. ما د مشران څخه داخلو ارزو ده چې موږ ورکونه ګرځ خراب چې باید راځل کی وسلام.
د کندهار د برښنا رئیس انجینر فضل احمد وی د کندهار د برښنا د بشپړې ایادې لپاره پلانونه سته.
د برښنا د جوړېدو لپاره پلانونه موجود دي. لکه چې څو څوار مخکې مرکو کې مشتا چې دا خبرې کړې دي پلانونه موجود دي. په کجکی کې باید ریم توربین ناسوسی د موجوده سټیشن د څنګه بل سټیشن چې 100 میگاواټ ظرفیت به ولري او مجموعاً به 150 میگاواټ برق تولید شي چې دا د لشکرګاه کندهار هلمند لپاره په اوس حالت کې صنعت کفایت کولی شي. آینده چې پروژې ډیریږي فابریکې ډیریږي هغه به نو دروسته کار وي. همدارنګه د کندهار په ښار کې د موجوده شبکې چې زړه شبکه د دې اصلاح او ترمیم د لپاره هم پلانونه موجود دي. په کندهار کې تیر کال تاسو په یاد وی چې د امریکا د متحده ایالاتو د نظامی بخش په مالی او تخنیکی کومک باندې 2 سټیشنونه ډیزل جنراتورونه چې هر یو 10 میگاواټ تولیدي ظرفیت لري چې یو په شورندام کې او یو هم په باغی پول کې نصب شوی دی هغه په کال ویدلی او تر اوسه پورې هم د دوی په مالی او تخنیکی کومک باندې چارې روانې دي تولید لري. او هغه قسمتونه چې د شورندام د هوایی میدان څخه کندهار د بین المللي هوایی میدان څخه بیا تر برښنا کوټو پوری پر دغه مسیر باندې چې واقع دی هغه تقریبا د ویلای سم چې د چلیوي ساعته برېښنا څخه دوی استفاده کوي چې اصلا دا سټېشن د سوناچی پارک د فابریکو د پاره په نظر کې نیول سوی چې اوس ورځ په ورځ نوې فابریکې هلته که تاسو تشریف یوسئ زیاتیږي او چون څه اضافه د برېښنا نو موږ دغه مسیر کې چې کورونه پراته دي هغو ته هم برېښنا ورکوو بل سټېشن هم باغی پل سره موقعیت لري چې هغه هم د باغی پل د منطقې څخه بیا تر برېښنا کوټه پورې چې په دغه مسیر کې زوړ ښار منطقه میرویس مینی منطقه همداسې میرویس روغتون شاوخوا اطراف یې دغه مناطق ټوله د دغه سټېشن څخه مکمل استفاده کوي تقریبا ویلی سم چې دا هم څلېرویشت ساعته دوې ورځې بعد درې ورځې بعد څه پرچاوي ورکوله خو کولی سم چې وایم چې تقریبا د دوامداره برېښنا څخه استفاده کوي
که څه هم د کندهار د برېښنا رئیس مخکې هم دغه ډول ژمنې کړې وي خو د کندهار اوسیدونکو ته بیا هم منظمه برېښنا ور ونه رسېده او ستونزې پر ځای پاتې دي د ازادي اوریدونکو پروګرام ته غوږ یاست په پاتې شیبو کې له اوریدونکو د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې په خپلو سیمو کې کومې ستونزې لري او یا هم د روانو چارو په باب څه نظر لري البته دغه پیغامونه د اوریدونکو خپل نظر څرګندوي
ساحل ما تلوګر ولې تاسو له ولسوالۍ نه د طالبانو د لاس ټول څنګه مو تراغلي په لار کې مو تنګي پیسې را څخه اخلي کسان مو شهیدانې د ویل را باندې راوړيږي دولت پر دې موږ غم نه خوري چې ازادي راډیو په خلک کوم چې زما پیغام نشر کی او دولت لږه کفر او کرامات په خلک کوم چې په دې برخه کې زمونږ غم خوري
زه عزیز رحمان د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم مرور تاسو نه زما دا هیله ده چې موږ په لاند مرورې په ولسوالۍ کې په سیمو کې اوسېږو ډېر یخ دی ډېر واورې دي موږ طالبان نه پرېږدي چې موږ وظیفو ته لاړ شو موږ د دولت نه دا خواست کوو چې موږ ته یو داسې کار دغه کې مساعد کړي یو داسې زمینه مساعده کړي چې موږ په خپل کار شو موږ ډېر مجبور یو ډېر په یخو سیمو کې زندګي کوو وسلام
دلارام د پېښور څخه پیغام لرم هغه د طالبانو مشران چې په قطر کې دفتر جوړوي دا خاص ایس ای خاص ملایان دي افغاني ملایان نسته پکې هغه کوي هغه هم د دوی روزلي کسان دي تاسو د دوی څخه د دوی لاجې ته وګورئ د دوی څخه پښتنه وکړي د یو ځای پښتنه ځنې وکړي چې دوی هاخوا ته واقف دي کنه دي دا هم د دوی باشنده دي محترم سالم احمد صالح قدردان آشنایان بنجان د ګورسوه سو تمام نن زما د صبر پانګ اوس په ځان د بے صبری په وینو رنگ کم نه به من دل آرام سي د غرزنګ جناب صالح صاحب تاسو څخه خواهش کوم زما پیغام نشر کی دی غ مننه
ولې زه محمد د بغلان ولایت د شول صالح څخه تاسو سره په تماس کیم دلته طالبان روز ګرځي په شور ماشوري خلک نه پرې شپې نه چې وتلای نه پولیس ته نه حکومت ته نه کوم پوسټه باید حکومت د دې هم وخوري کنه
داوود زمین د کابل کټرو خبرې کوم طالبان وایي کله چې امریکایان د کوم افغانستان څخه ووځي موږ وسله په مځکه ږدو او موږ سولې پروسې سره یوځای کیږو زه طالبان نه یو سوال کوم کوم مناطقو نه چې امریکایان ووځي هغه ولایتونو کې دوی جنگ شروع کوي برله ول دي چې دوی هلته خپله وسله په مځکه کیږي او ووایي چې موږ دلته نور جنگ نه کوو دوی په هماغه ولایتونو کې جنگ ته زور ورکوي او دوامداره هلته بریدونه کوي او عملیات تنظیموي زه د طالبانو دما دغه سوال دی دوی ولې هغه مناطقو نه چې امریکایان ووځي اوس د 50% مناطق د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو په ولکه کې دي ولې دوی هلته جنګونو ته زور ورکوي او دوی خپل عملیات هلته شدیدوي دینه داسې ښکاري طالبان خپل امریکایانو ته زمینه سازي کوي چې تر څو امریکایان په افغانستان کې دوامداره پاتې شي
خان د کندهار استاد سره په تماس کې دا ځان مرګ چې دا په بازارو کې ځان پټاوي دا ولې دا به شي دا ځان پټاو نه کې نه چې خلک شیدانی نه چې خلک ختموي دا اوس په کندهار کې چې دا ځان پټاو کړی پر مرسي کړه باندې دې کې زموږ تربان به ګنا خرج لاله شیدان سول هیڅ کو چې دا په بازارو کې ځانونه نه کې پټاو دې حکومت د امریکایان سره کار یې هغه پوسو اخ دغه پوسونه او پاته د مسکه خو په سبایي چې دوی تر نظر شي چې تاوان ورونه رسي خبر مړي نو په دار بازار کې دي ځان په تاو کوي دی وو پولیس یا د یو عسکر دپاره دوی دا پنځلس کسه وخت شهیدان کړي. دا نه اسلام دی، دا نه در سره کې د اسلام لار ده، نه په دې اسلام دې ته اجازه ورکړې ده. مخایش په می کشر ور فهم دغه باندې معنا ده دا عسکر به شکی په دې بازارو کې ونه شي.
زه د فراه د ولایت د بالابلوک څخه فراه رود د ولسوالۍ څخه ګرانه محترمه ورور زموږ پیغام نشر کړ. ډیلر تیل موږ رانیسو په دیارلس زره افغانۍ. موږ د افغانستان د ورو مقامات څخه دغه هیلو ارزو ده چې موږ باندې راوتړي. لوګر ولایت تاسو تماس یم. حکومت قرارداد سے افغانستان حکومت کشمیر کشمیری کمپنی سر تیل دو استخراج بارش کرے امید دیر سخت خوشحال افغانستان میں ضرورت مدن نہیں لگو سیدھا کشمیر کر نموت
اربکان راځي هغه تپی په دیوالو باندې نښتی دي دوی په یوډی خپل کورو ته کرزي صاحب نه دا خواهش کوم چې دغه اربکان دې منی کی وسلام.
حکومت افغانستان طالبان و امریکہ کی روانگی پر مور بنی وہی پامان
زمان برکت اللہ الفت دی پکتیکاری ولایت وشدن کم زمال دولتی چارواک کو ندا غشتہ ندا چې دوی دې د محلي پولیسو کومې اوردې چې دي یعنی یونیفارم درېشي دغه دې بدل کړي ځکه چې دغه ځینې خلک چې دي له دغه نه نفرت کوي وایي چې د اوردې خوند نه کوي او د اوردې خړې دي او دوی ته دې یو کوم بل رنګ راوباسي. دا به ډېر لوی احسان وي د دولت او نشله ده چې دولتي چارواکي زما په دې پیغام باندې غور وکړي. خدای په امان وسلام.
نور سلام د بټی کور نه خبره کو جلد مونږ یو مکتب دا یو ماشومان ته هم درې پشل روپے والا او تر غونډې او پنځه سو نه بار به ماشومان او به د لوړ چارواکو نه دا شي چې تعمیر یو دغه ته جوړ شي کورځای او په دارو باندې او په خاورو په دغه کې باران چې وشي په چیکړو کې مکتب لا نشي تلای په دې چې د حکومت دا تعمیر ورته جوړ کی.
قادری ما لري دا ټول سوالې د سلسله مترینا زمندر سرسی کا کہا کی اور مکتب دے پھر شہید وتی ولا زمندنی خوزی پرانو باندھے دی جی پتہ کی جنکئی اس جنکئی اگر شاگردان دی تقریباً کی سمپل ہے اس لسن یو لسن پر رسی دی اور استاذان نران چلی دی زد وزارت معرف سخا دے نخربانے بانے خواہش کم پھر دی جنکو دے پارا دے خزینہ استاذان ہوگا ملکی اور کتیر دے پسرشی کی استاذان نہیں نو استاذان دے امدی اور سوالے دے امدی کرے اپس بل مکتب پھر قابل کیم پر آمک بیدی دی پھر آگے کی استاذان اشتا پھر اس کانم جنکو کی پارے رسی ہو بل کالم اور ماغ جنکو دے مکتب لپارا استاذان اگر گئی.
عبدالرزاق افغان یم له خوست ته چارواکو څخه مې هیله ده چې په خوست کې تر اوسه یو ورځنتون یا وړکتون موجود وجود نه لري. هیله کوو چې د خوست هغه ولایت ته چې ګڼ نفوس ته یو زیات نفوس لري اما د لوړو زده کړو وزارت لري معرف وزارت تر اوسه هغه یو ورځنتون نه جوړ کړی. خدای دې وکړي چې وړپري چارواکي دې ټکي ته توجه وکړي.
محمد انور رضا یم د خوست له ولایت څخه. نن ورځ مې د خوست له ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال یو رپورټ واورېدو چې ویل شوي چې د خوست ترافیکو مدیریت 200 میلیونه افغانۍ د موټرو د مشغول له لارې د دولت خزانې ته سپارلې یا ګټلې دي. خو دا باید یاد کړی وای چې د دوی شخصي جیبونو ته 100 میلیونه افغانۍ د رشوت په ډول ورکول شوي دي. هر موټروال څخه تر 1500 افغانۍ پورې د رشوت په توګه اخیستل شوي دي.
مرکز
مرکز ترین کوټ پورې موږ دا فایش سلام علیکم
زه عبدالله اصلي د کاپیسا ولایت د کذاب ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. په تګاب کې اداري فساد خپل اوج ته رسېدلی دی. د تګاب حل غواړي چې د حکومت توجه دې ته وشي. ولسوال د ولایتي شورا غړی او نور کسان د تګاب په شهرک کې نمرې اخیستي او په قیمت یې خرڅوي. مونږ د ازادۍ راډیو نه خواهش کوي چې دا پیغام زموږ حکومت ته ورسوي.
محمد یونس داریخیل احمد زیم د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. د ننګرهار لوړ کورو چارواکو مې دا غوښتنه ده چې هغو کورونه چې په فارمونو کې ژوند کوي اوړی او ژمی دلته پراته دي حکومت ویل چې هغوی ته به په باریکاو کې ځمکه ورکړو. تر اوسه پورې یې ځمکې نه جوړ کړي. باید د هغوی غم وخوري. او بل د مندري ولسوالۍ د ساګي ډاکټر کوم کورونه چې لاړ دي هغوی نه مکتب نه جومات نه د څښلو اوبو او نه چا ورسره مرسته کړې ده. باید حکومت ورته مؤسسې راولېږي او هغوی سره کومک وکړي او د خلکو راضي کېدل د حکومت جوړېدل دي.
زه محمد نبی د کونړ ولایت نه خبرې کوم. موږ د جلال آباد پر لور تقریبا د 500 نه زیات جنګونه دي او هر څه خپل کور مخ ته جنګ جوړوي. موږ د دې حکومت نه غوښتنه کوو چې د جنګونو مخنیوي دي کی او ټول له خاطر کی او چې کوم جنګونه ته په خپل سر جوړې هغه ته سخت سزا ورکړي. مننه سلام علیکم.
نه په پرسنل زندان هغه یو خدمتمنو کارکون کولای غوړې د کلمن پیغام نه شریکې ده. موږ ته زیاتره ډېر مشکلات لرو. کلمن غوړه غږ پر چارواکو پر دې ورسې ووم بلاک سم تاسو ته څنګه غوړې د موږ سره رقم رقم جرمونه کې د څنګه را باندې کته کې موږ ته دې وو باندې سره په ډېر زیات رقم جرمونه کې نو کړم ربانو کې موږ غواړو چې موږ دې پر ورسې
وای چې په کور کې غلو ور داخل شوی وو چې د کور سیستم ور باندې ویش شوی غلو کوسی ته منډ کړی. د کور خاوند هم کوسی ته د غلو سے منډ کړی. نارې وهلې چې غلو دی مې پرېږدی غلو دی مې پرېږدی. په دې زمان کې د کلي خلک هم خبر شوی کوسی ته راوتلی. یغو هم نارې وایي چې غلو دی مې پرېږدی وایي نسی مې پرېږدی. په دې ترس کې غلو هم د خلک د کلي خلک سره یوځای شوی غلو هم نارې وایي غلو دی مې پرېږدی. نو اوس درته وایم چې له پاسه شروع د تر کوزه پورې نارې وایي چې فساد فساد فساد. په دې فساد کې څوک اخته دي؟ خو په دې مقام کې له پاسه شروع کړې ولسوالۍ پورې خو ټول دغه تنظیمي خلک دي. ټول همغه خلک دي چې په جګړو کې شپېل وو او دا هغه خلک دي چې د وطن د ساتلو یا د ملت د ساتلو دپاره یې بیرغ نه و جوړ کړی. بیرغ د اسلام یې جوړ کړی وو. خو اسلام خو واقعتا د خلکو د خدمت دپاره ده. په دې کې معلوم نه دی چې څوک ده. اصل دخل څوک ده؟
رحمان ګل کنړی خبرې کوم او د ننګرهار نه. ورور زما پیغام دا دی چې زه د کرزي سره دا تغازه لرم. باید چې دغه افغانستان چې جوړ شي دا په دې خاطر جوړ شي چې مثلا که جوړېږي نو باید تغیرات زیات راشي تبدیلي زیاته راشي. مثلا نور کوم وخت یو سوت جوړ او سوت وزارېږي باید هغه تغیر شوی تبدیل شوی تغیر او تبدیل زیات راشي.
خراب دی نو دغه هیله د حکومت څخه لرو چې د ګرمسیر د انتقال پروسه یو څه وځنډوي. وسلام په درناوي.
دا درته وایم چې دلته اوس د خلکو ستونزې خو ډېرې سختې دي او زه مهم ورباندې را روان ده. دا مرستې به ولایتو ته تقسیمېږي او که به د کرابا ولسوالۍ کوم تقسیمېږي. دلته چې د هر چا لاسته ورسېږي او هغه یې په خپله ولر ته ډېره ښکته کوي.
کوم زه محمد سالم نه چک دی وردګ ولایت د چک دی ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زموږ د چک په ولسوالۍ کې دا دی چې چې دونګونه یې درولې دي هېڅ کار نه کوي. زموږ د مخابرات او د شرکت نه دلیل نه ده چې دغه پایه د هوا باشي دي چې یا د فال کو دا نه څه لاړې دي به پایه.
دا اوریدونکو له دغو ټلیفوني پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام د غلطه پای ترسیږي. ستاسو له پیغامونو ډیره مننه چې هر اونۍ د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې راته ثبتوي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اتومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-24-15. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-61 او نړیوال شمیره 00-420-22-11-24-15.